ستړي مسي وخت ما سوشن درې بجو سینن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشالېډو په یو بل غړي کې مذاکر سره کاکړ خپله کوم چې دا روغ جوړ او خوشاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ په خواته کتنه کوو. په دومنې مای کې د توکو ټکال ونیز پروګرام پام کوه وړاندې کوو. په پیل کې به ګوروال کاکړ خبرونه کوي. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکه. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل سیمو ته ترسنیدو مخکې د قبایلو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستاني پوز مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې برابرېږي. او په روانه اونۍ کې د اوکراین د اقتصادي وزیر ناڅاپي استعفا د پیسو نړیوال صندوق مشره اندېښمنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلیو ته نوې ستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په امیرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل
په بازور شه مو سامان ته باشا مو کېر رنگ شو نن پټنټی نه شه مو خواندې ماندې پراتې دي. یو خبره مې نه مانی اول د میز د کېرې د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو کړل شي هغه نه بدو دایت مونځای شینی دته او د میز د مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولست باور ورکړی چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولست سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دی ختم کړل سي او قبایلي سیمې دي په پښتونخوا ګډې کړل سي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستاني پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازګر د هیواد د امنیت په اړه په غونډه کې کړې ده. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان په غونډه کې له وایي چې په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان هم ګډون کړو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغي بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې سره ژغیږي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډیو ته وویل هیله مندي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملی اقدامات وسي. تر دې وړاندې د کابل، اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي. هلته د افغانستان اصولي علي شورا تیر ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو د ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویل. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره لیده کاته کړي. بیګا د امریکا له کونسلګری په خبر سوي بیان کې راغلی چې غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال ویلیام مارټن ویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس آی ای ډی د پښتونخوا بلدیاتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیونه ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې ویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دی به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومته فاصله اخیستي، خو زه څنګه له حکومته لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی. په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم خو خپلې خبرې لرم.
تر دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومت خفه دی او ځان یې ترې ګوښه کړی دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو پر ضد پاسون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والي له دفتره تیر مازدیګر په خپور سوي بیان کې راغلي چې د ولسي پاسون کوونکو د نومونو لیست جوړ کړل سوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د اکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل سوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورکړل سي. د یادې ډلې مشر سیوینګ پیل هونګ نن په بیان کې ویلي چې سویډن ته د جنسي تیری په تور کې مطلوب جولین اسانج له 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې په سفارت کې اوسي. د برتانیا حکومت وایي دا د دوی قانوني مجبوري ده چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي. د برتانوي چارواکو په وینا نوموړی له قانون سره سم نیول کېدو ځان ساتي او په خپله خوښه په سفارت کې اوسي. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی تیر ورځ د زړه حملې له کبله مړ سو. نوموړی له 18 کلنۍ راهیسې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړی و. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان سوپر لیګ د پاکستان سوپر لیګ ټورنامنت په لړ کې به نن دوی لوبې ترسره کیږي. د نن په لومړۍ لوبه کې به کراچۍ کینګز له لاهور کلندر نومي لوبډلې سره لوبیږي او په دویمه لوبه کې به پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټیډ سره لوبه کوي. بیګا د ټورنامنت په لومړۍ لوبه کې کویټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټیډ ته په 8 وکټونو ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای او سم د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوری وي او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات درویش، بنو کې شپږ او دوه ویش او په کوئټه کې به کم نه کم منفی سلور او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له بوروال کاکړه واوریدل او د کرنسی او موسم حال درته سراج صحیر درکړ. د شمالي وزیرستان مشرانو فاټا اصلاحاتي کمیټې ته ویلي ترڅو بې کوره خلک کلی کور ته نسستانه دوی تراغو د اصلاحاتو په اړه خبرو ته تیار نه دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پنځم جماعت له امتحانه د پښتو پرچی ایستلو وروسته اوس اسلامي کالج او یونیورسټي د بی اے په کچه د پښتو مضمون ختم کړی دی. خو ولی د پښتو څانګې چیرمین وایي
که چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ویل وی چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه ګټي، هغې خدمت کوي. او هغې وی چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ به نه چلي.
په دومنی مای کې امان الله ناصر د ټوکو ټکالو وړیز پروګرام پام کوه وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو او د صوبایي وزیري علاګانو تر مابین په جنگ جګړو کې راګیرو تشریف راوړي ګورګین مرچکه
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت، د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه سوي او سیمه یې نوي آبادي سوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبري نه کوي. د مشرانو تېره ورځ په میرعلي کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سی آر ختمولو قبایلی سیمو په پښتونخوا درګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې تفصیل له عمر درازا اورو.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالي وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي اوتمانځای مشر ملک رب نواز پلاوی نه کې وویل
پاکستان د میغ ملک قایمی وی پچینا او خلی خدا کوم د جبلاوی نه بخښنه بربود یکلی امیر کرینا تابا کړه ټیکانی نه اډان کړه بازوري نه اډان کړه میغ یو ورډ کړي د میغ خوان دی مانځي په پنجاب کې ګرځي په پېښور کې ګرځي په واټ کې ګرځي باندې په توز د پورا شرم دایدا د توز د پورا ضروري نه و مهرباني وکه بچای چې ورچاته خپل دی کونه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا
ملک جان فراز و وایل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه یې جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي
په بازور شه مسامانتا باشا همو کېر رنگ شو کېر شه مسامانتا باشا نن پټنټینا شه مخاندې ماندې پراتې دي یو خبر امیر نہ مانی اوال دے میر دے کیرے دے بازورے ابو داول امو کیر دا بوت کرل سی کولینا یونیورسٹی کالجینا دغا دا بوت کرل سی اغیر بادو دا ایک منزائی چینی دیتا او دے میر دے مستقبل فیصلہ تو صادر کو
بل طرف تا شمالی وزیرستان ٹولو سیاسی گوندونو اتحادیے او زوانانو تنظیم مشرانو کمیٹی وڑان دے غوختنے وکڑے چیف سی آر دے فوری ختم شی او دوی دے خیبر پختونخوا سرا یو کڑی دا تنظیم یو غڑے خلیل خان وائی
جس نے بنایا ہے
ایف سی آر قانون چې چا جوړ کړي ویل کیږي چې ژوندې وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي زموږ چې څومره هم توانونه وشول د ایف سی آر له وجې مو شوي پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پېښې کیږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي لهذا ایف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو که ایف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه تا باور ورکړو چې ضربا کډوال واپس کړل شي
ضروري خبر دا ده اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی بلې چې دا فوري کار نشي کېدای او خاص طور په دوه قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح ده دې کال کې دنګل دنګل راش په وو میاشت کې دو خلق پر زائد راشی تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږه سفارش چی هغه به تاسو ته خیرات ته ترجمانی کوي
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دا دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي منو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي سکولونه کالجونه او پانتونونه د جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه د په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي
دا عمر دراز وزیر د پاکستان فوج مشه جنرال راحل شریف تور پوری کړی چې ترګرو ته له هوا د بهر مالی سرچینه برابرول کې شي د پاکستان فوج اماړي کو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ول جنرال راحل شریف ته خبره تیر مازیګر د هوا د امنیت پاړه په یو غونډ کې وکړه تفصیل ریاض مسخیر لکوي
د پاکستان پوز د عامه اړیکو سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره د زیارت پورز مازیګر د هیواد امنیت پاړه شوی لاله پای غونډه کې وکړه د تور پوریکو چې وسوالو ته له بهره مالی مرسته راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي خو خبر پاڼې بیا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې غواړي د پاکستان ګټو ته زیان ورسوي او پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي د په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او پاکستان استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د غونډې ته په کم نظر ګوري او ولې پکې د کم یو ملک یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اغستې شوی په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې پوز او حکومت خپل پیغام هغه چا ته ورسوو چې پاکستان کې ناآرامي پیدا کول غواړي
هغه ته چې کوم بریفینګ ورکړی شوی دی هغه ضروري ده چې خفیاتی او هغه میډیا سره یا نورو خلکو سره نشي شریکوا جوړولې ځکه چې داغي سرات پډې رو خلکو پډې رو ملکونو باندې پریوزي نو پته کې دوی د احتیاط نه کار اخیسته البته چې سوب کویږي هغه ته پته ده چې دې اشاره کوم طرف ته ده
غونډه کې وزیر اعظم ته په ضرب اعظم اپریشن او د استخباراتو په بنیاد ټول ملک کې پروانو خفیا اپریشنونو هم خبرونه ورکړې شو د غونډې دوران د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د کامی سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغی بهیر په لړ کې عملی اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د شکیب مستغنی تیره ورځ مشاله ډول د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو هجدیت شي چې د شنبه یا خالی په ورځ په غونډه کې به د روغی بهیر په چوکاټ مهم پرمختګ وسی. خو د چارو کارپوهان اندېښمن دي وایي شایي په اسلام آباد کې د کېدونکې څلور اړخیزه غونډې پریکړه د نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یو نه مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول و. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دی ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پرېکړه نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپوه محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه دې وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نه شته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان تر کې احتجاج او کار بندیز کوونکو ډاکټرانو د صحت محکمې غړو باندې سخت ټینګار کړی چې چیرې دوی په سرکاري هسپتالونو کې هړتالونه ختم نه کړل نو دوی په ضد به سخته کاروایی وسی چې پکې د خپلو نوکریو څخه د لاس وینځلو امکان هم شته. خو احتجاج کوونکي ډاکټران وایي دوی د حکومت د دړکو څخه نه ویریږي او هر څه ته غاړه ایښه ده. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د روان میاشتې په درېیمه نیټه د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې ټولو دریو تدریسي هسپتالونو کې د صحت محکمې اهلکارانو چې پکې ډاکټران، نرسانې، پیرامیډکس او نور عمله شامله وه د حکومت لخوا د نوي قانون عملي کولو په ضد مکمل کاربندیز کړی و چې له وجې هسپتالونو ته راغلي ناروغه د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. په خصوصي توګه هغه ناروغان چې هغوی یا خو ډېر سخت وو یا د لرې پرتو سیمو لکه د ملکنډ او قبایلي سیمو نه راغلي وو. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکې وویل چې نوی قانون دوی سره په سوله مشوره شوې دی. د هغې وروستو عدالت هم د دې د عملي کولو امر کړی دی او که چېرې د دې باوجود هم څوک هړتالونه کوي نو د هغوی په ضد به قانوني کاروایي کولی شي چې پکې د خپلو نوکرانو هم لاس وینځلی شي.
ګورجی قانون چې څه پورې اجازت ورکوي مونږ به کار کوو. مونږ دا وایو چې مونږ دا نظام چلول غواړو دا او په شریکه برابرۍ کېږي خو چې کم یو څو کسان دی وایي کې رکاوټ اچي هغه خلک به بیا ظاهره خبره اسنشل سرویسز اکټ لاندې برابرۍ خلاف قانوني کاروایي کوي. دی دا پورې کېدی شي چې نوکران هم فارغ شي به لکه کسان دی ګوتو په سر شمارل کېږي او هغه دا نظام او درول غواړي مونږ به درې دوه تنه پرم.
بلخو ته احتجاج کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې غړي وایي چې دوی د حکومت د دې دړکونه نه ویریږي او خپل غوښتنو لپاره به دوی احتجاج ته دوام ورکوي او که حکومت دوی د نوکرو نه اوباسي او یا گرفتاری نه دوی هر څه ته تیار دي. دغه احتجاج کوونکو ډاکټرانو یو مشر ډاکټر امجد مشال لیډو ته په دې باب لا صدارنګ ویل.
اول خو خبره ده کله چې دوی اګریمنت کړی دی ډاکټر کمیونټي سره هغه خپل د سی ام هاوس دا اوس څومره کسان وایم دا خبره ده چې تاسو اکثریت هلته کې بوله او اون تاسو په هغه سره اګریمنت کړی دی نو خپل ځان چې اکثریت دلته کې هرتال وکړو تاسو اسپیټالونه وګورئ. بل دا خبره ده چې که د هر هدف ورجوزي کنه موږ ورته موږ د هر هدف پر تیار یو موږ په خپل مومنټ هغه شان چلو زموږ هغه کله چې موږ ورته ده په هغه باندې موږ ګوزو کوو چې پریانی کوي که موږ نو پریانو نه ده موږ د لړ کې خو موږ خپل مومنټ کامیاب وو.
بلخوا د ځوانانو د ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن او پرایمچر ډاکټر اسوسیشن تنظیمونه وایي چې دوی د ډاکټرانو یا د صحت عملی په دغه اړتال کې برخه نه دي او حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د پامل چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت صحت کې د اصلاحاتو لپاره نوی قانون د هیلت سرویس اکټ په نوم باندې د ډاکټرانو او د صحت محکمې چارواکو سره خبر اترو وروسته پاس کړی وو چې ځینې ډاکټرانو دغه اکټ یا نوی قانون عدالت کې هم چیلنج کړی وو. ولې عدالت د حکومت په حق کې پریکړه ورکړې ده او دغه قانون او اصلاحات یې لازمی او ضروري ګرځولی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ماشومانو د حکومت کارپوهان وایي حکومت د رواني جولای په میاشت کې د ماشومانو حکومت په اړه ریپورت تر وړاندې کولو لمخه د ماشومانو د حکومت د ځن شکار قانونونه له قومي اسمبلی منظور کړي. د دې کارپوهان په نظر کې که حکومت د ماشومانو حکومت لپاره یو قومي کمیشن وبخشي، د دې کارپوهان په وینا حکومت باید د ماشومانو حکومت لپاره یو قومي کمیشن هم جوړ کړي. په دې اړه رابعه اکرم خان ریپورت راکوي.
پاکستان کې د ماشومانو حکومت لپاره کارکوونکي وایي چې حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حکومت وضعیت په اړه رپورت وړاندې کولو نه مخکې د ماشومانو د حکومت د حفاظت لپاره د سن ښکار بیلونه منظور کړي. د ماشومانو د حکومت کارپوهانو په وینا د پاکستان حکومت به دا رپورت د روانې جولای په وړومبۍ اونۍ کې وړاندې کوي. د ماشومانو د حکومت په اړه رپورت د هر ملک لاړخه هر 15 کاله پس ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حکومت کارپوه ارشد محمود اوویل چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د حکومت د حفاظت لوس همیشه کوي خو هغه لوس سرته نه رسوي. د پوینا چې اوس هم 25 لکه ماشومان سکول ته نه ځي، د زیاته کړه باید چې حکومت د ځنډ ښکار بیلونه منظور کړي.
زمونږ دا غوښتنه دي چې حکومت چې د ماشومانو په حواله سره کوم قانون سازي حکومت له کول پکار دی او په هغه کې وړو ماشومانو د ودونو په حق له چې کوم قانون دی او دغه سي په قومي سطح باندې نېشنل کمیشن آن چایلډ رائټس بل چې د ماشومانو د حقوقو په حواله سره یو نېشنل کمیشن جوړ شي او دغه سي د اسلام آباد چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر بل دی، کریمینل لاز امندمنت بل دی. دا مختلف قوانین دي چې د ډیر وخت نه حکومت لګیا دی او په خپل رپورت کې یو ان کمیټه ته لیکلي دي چې را موږ به دا قوانین پاس کړو خو تر اوسه پورې شوی نه دي.
د ماشومان د حکومت یو بل کارپوه ډاکټر ارشاد دانش په وینا چې پاکستان کې حکومتونه د ماشومان د حکومت حفاظت په اړه خبرې کوي خو عملی اقدامات نه اوچتوي. د ده په وینا موجوده حکومت هم په تیرو دوه نیم کالو کې څه سنجیده قدم د ماشومانو د تحفظ په اړه نه دی اوچت کړی.
چرته چې قوانین جوړېدل پکارو هلته هغه تر اوسه نه دي جوړ کړی شوی او چرته چې قوانین جوړ شوي دي نو په هغه قوانینو څخه خاص کار نه دی شوی. د هغې نافذ کولو لپاره څه انتظامات و نه شول او د دې غټه وجه دا ده چې یو قانون نافذ کولو لپاره ضروری ده چې په بجټ کې د هغې لپاره پیسې بیل کړي شي، ځکه چې بجټ کې د پیسو بیلولو نه بغیر کار نشي کېدی.
یو بل کارپوه عمران ټکر وایي چې د ماشومانو حالت اوس هم پاکستان کې سم نه دی.
کوم بین الاقوامي معاهده د نن نه 25 کاله مخکې پاکستان کړی وه نه په هغې کې چې د ماشومانو کوم حقوق ورکړل شوي دي او پاکستان د هغې معاهدې توثیق کړی وو او 25 کاله ته موږ ګورو او بیا د ماشومانو د سچویشن ته ګورو، خصوصا د پروټیکشن مسلې چې کومې دي، د ماشومانو د تحفظ او بیا د هغوی د تعلیم چې کومې مسلې دي، او بیا په پاکستان کې چې د هغې ماشومانو تعداد ته موږ ګورو کم چې په مختلفو سکټرو کې مزدوری کوي او د عمر سکول ته تلو دی، نو مطلب دا دی چې هغه ډېر تسلی بخش یا مطمئن صورت حال نه دی.
د فکر د وخت په وخت د ماشومانو د حکومت تحفظ په اړه د ماشومانو د حکومت کارپوهانو لخوا د یو قومي کمیشن غوښتنه شوې ده. دا کارپوهان نظر لري چې دې سره به سرحد پورې د ماشومانو د حکومت تحفظ په اړه بدلون راشي خو تر اوسه پورې حکومت دې لړکی سه اقدامات نه دی اوچت کړی.
د رابعه اکرم خان رپورت موریدی. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د انتظامی لخوا د 14 ټولګي په کچه د پښتو زده کړې تړل سوي دي. په دغه موضوع موږ همکار شاهین بنری د پوهنتون د پښتو څانګې مشر پروفیسور عباسین یوسفزی سره خبري کړې ده او په سر کې پښتني په پښتو څانګې کې دا وخت زده کړو څه حال دی نو موري وایي.
زمون سرا په اولمبی کال کې یعنی په یو لسم ټولګي کې زمون سرا 15 پیتا هلکان دي، په سیکنډ ایئر کې 2 سلویخ هلکان دي. ایم اے پریویس چې دی زمون سرا دی 21 کسان او په شپاڑسم کې مونږ سره دی 11 کسان. بی اے خو په اسلامي کالج کې ختم شوی دی، مونږ ډېرو جوان چې بی اے شروع کوي خو هغه ختم کړی دی، او په بی ایس لیول باندې زمونږ د داخلو لپاره مونږ په اخبار کې اشتهار ورکړی خو کسان 8 کسان راغله، مونږ اجازت نه کوو ځکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی، دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه ګټي، هغې خدمت کوي خو هغې وویل چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ بل نه چلېږي. بله دا ده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته، نه لایبریرین شته، نه سپرنټینډنټ شته. دا کارونه ټول مونږ استادان پخپله کوو. بله دا ده چې زمونږ د لایبریري لپاره پرچیز مونږ کړو، نو هغه پرچیز چې دی د هغې پیمنټ هم تر اوسه پورې نه دی شوی، د دکاندار پیسې قرض دي. هغه هم مونږ څو څو ځله ولیکل چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي، هغه مونږ ته تر اوسه پورې ریلیز نه کړي.
په بیس لیول تاسو وایئ چې دوی زده کړې نه ورکوي، دا به څوک وجود نان پروډکټیو دی؟
هغې نان پروډکټیو د ځان لپاره دی. دوی وایي چې سټوډنټان دې راشي، مونږ په ډېرې پیسې وګټو. نو دا اسلامي کالج هم داسې نه و پخوا چې په هغې کې خلکو په سټوډنټانو نه پیسې ګټلې، خو اوس دا دستور را شروع شوی دی چې سټوډنټان هم پیسې راوړي. چې هغې خړې پیسې راوړي نو الله هغه ډیپارټمنټ خایي نه چلند نه وي. بله دا خبره ده چې د پښتو څانګه په پېښور پوهنتون کې هم ده، باچا خان پوهنتون کې هم ده، ملکنډ پوهنتون کې هم ده، او مونږ ته دا فخر حاصل دی چې زمونږ سره د ټولو نه زیات سټوډنټان دي، او زمونږ په ډیپارټمنټ کې یو ټیچر پرمننټ دی، باقي ټول کانټریکټ یا اډهاک دي.
دا خو جدي په بی ایس لیول باندې ماشومانو له موقع نه ورکوي، زده کوونکو له موقع نه ورکوي چې هغه خپله مورنۍ ژبه زده کړي، نو بیا به په ماسټر لیول باندې تاسو له سټوډنټان د کوم ځای نه راځي؟
بالکل همدغې لپاره مونږ بیا بیا وایو چې مونږ ته اجازه راکړي دا همدغسې ډیپارټمنټ شروع شي، نو شپږتو نه شروع شي او بیا سټوډنټان زیاتېږي او زمونږ بلا سټوډنټس راځي. او دغه سټوډنټس چې کوم مونږ ته په تېر کال په بی ایس کې راغلي وو، په دغې کوم زیاتره سټوډنټس په جړه جړه باندې واپس نورو سبجیکټس ته لاړه.
نو کدی جی دا بیسلا عملی کی او تاسو څنګه چې وی جی بیس لیول باندې زده کړې ختم دي، د دې بس نقصان دي د جبې د پاره؟
دنیا کې هغه قانون ترخی کړی دا چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې کړې دي. زمونږ د تعلیم ژبه په کار ده چې خپل ژبې او هغه مخوران دي بوت نشي. دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل ژبې نه، د خپل ثقافت نه، د خپل اتلانو نه، د خپل کلتور نه لرې وساتل شي.
دا د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر اباسین یوسف سیتی له شاین بونیر سره خبري کولې. د چارسدي بچاخان پوندون زکونکو د جنوري په 16مه بریټ په لټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د زکونکو 13 ورځې پېښور خبريالانو په مرکز کې خبري ونډې تول ک په یو ونی کې د نن پوندون بیا خلاص نکړل سو او د دوی غوښتنه پوره نکړل سو، نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي. چلاند یوسف زای معلومات راکړي.
د باچا خان په هنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمن حضرت علي یوسف زئی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی غوښتنه دا چې د باچا خان په هنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي.
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي، سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي، او چې دا کوم په یونیورسيټي کې چې دا کوم حالات چې دا کوم د سټوډنټ کونسلینګ وشي، خاص کر ډیر سټوډنټان دي چې مینټلی ډیسټرب دي. جوډیشل کمیشن هم مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس تاسو نو موږ دا مطالبه کوو چې سو موټو اکشن پدې باندې واري چې آیا دا دومره غټه واګه وشو، هیڅ چاره دې د غوونه چې څنګه وشو څه چلو شو.
د باچا خان په هنتون یو زده کوونکی احسان وای چې رده په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د باچا خان په هنتون د بریټ برابر ذمہ دار دي، او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده، او دا چې باید د زده کړو جاری ساتلو لپاره په هنتون زر تر زر خلاص کړی شي.
موږ پی سی صاحب سره میټینګ وکړو، موږ هغه ته ویل چې تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله چې څه کېدل هغه سه مشهور یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پس وی، نو هغه به کیږي. خو هغه وس چې کوم دی خپل مسلو کې نخدي دی یونیورسيټي چې کوم دی موږ نه کولاوي، دا هغه خو تنهاګان هر یو شی چلیږي، ټول زور چې کوم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی.
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې د نننه پوره نشوي، نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي.
منو فضل اخته فرست پوینت زمونږ دای چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دې مخه ته مونږ درنه کو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن ریزن ته چمږ اسلام آباد ته زو ولته مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه درنه کوو هغه درنه مونږ هغه ټیم پوری چی زمونږ د ټول ذمہ نیو به شي
د جنوري په شلمه نیټه باچا خان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې یویش کسان اوجل شول چې زیاتره زده کوونکي وو او نلس نور جوبل شول د وسلوال بریټ روستو انتظامیه په هنتون د نابرابره امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ری په دومره نیمه کې دفتر ریپورټونه او پام کوه پروګرام لرو خو اوس درې نیمه بجې سوي دي بوروال کاکړ ود خبرونو لنډې وړاندې کړې د شمالي وزیرستان ټول مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوې ستانه سوي تر هغه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر سرچینې او د هیواد دننه اسانتیاوې برابرول کیږي د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبرې تیر مازګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې کړې دي د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسی د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه ریپورټونه رد کړي چې واکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې ویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي خو دای با د ولسمشر لومړی مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف مشر کریستین لاګارد وای په روانونه کې د اوکراین اقتصاد وزیر ناصافي استفاده اندیشمنه کړې ده نوموړي تیر ماښام د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغه د هڅو ستاینه کوي او دا چې د هغه استفا ورکول د اندیشنې وړ خبره ده پوروال کاکړ د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړل رابع اکرم خان ته بغښ شو چې نن د پاکستاني ورسپانې لوستي او دا ریپورت را لېږلې ده
ایکسپریس ورسپانه خپل دایره کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب تربت او د گوادر دلوي سړک رانیسو کړه د اداري په وینا دلوي سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یو برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي د دې مخکې لیکي دلوي سړک د بلوچستان ترقې لپاره مهم دی نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکی په اقتصاد هم د دې خاص رات وي د دې وای بلوچستان کې د قدرتي مادنیات خزانی دی خودی مادنیات نه تر اوسه پوری په سمتوګه فائدو چته نه کړی شو او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم صحت معیشت روزګار او د ژوند په نورو شوبو کې د بسماندګي ښکار دی اداري په وینا حکومت له بده دي چې د اولس ژوند ښه کول لپاره تعلیم او د صحت په شوبې خصوصي توجه ورکول وي د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقې کې د ترقې زیاده فائدہ مقامي اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې اغه د ژوند په میدان کې مخ کې شي اداري اخر کې لیکي په بلوچستان کې د ترقی منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه سي د اولس محروميانی به ختميږي نو د امن او امان حالات به هم خکېږي جنگ ورسپان خپل درې کلی کې د پاکستان قومي جهاز سنچکاري خلاف د دې جهاز ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازي د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي درې مخکلي کې چې د پی ای ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی درې سیاسي وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نشکاري وزیر بابر ورکړې ده چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي ادارې په وینا د نشکاري عمل د ضرورت مطابق هر ملکی کیږي خو ضرورت دا ده چې چرته نشکاري کومه مفاد کیوي ملازمین اعتماد کې خصل پکړ دي او د غي حکومت ته تحفظ ورکول پکړ دي مشرک رسپان پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړ کړی وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د اواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدی شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د اولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری اژانس لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې له کبله د دې ادارې چارواکي ناخوش دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل شوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ جرنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوې ده. ورځپاڼه په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې د لیکنو مهمه برخه ملیحا مرزاده راوروي.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی درست کمپنیو د نشکاري پلانونه یو طرف ته کړی دي او د تاواني ریاستي کمپنو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنسی کې د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد ری کال مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فند سره د 6.5 بلین ډالر قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړی وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د اجانس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالر پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالر پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستاني او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته IMF د کمپنیو په نچکاره کې د زن پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بېله کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکی ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رایوځي کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کال کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر سر اغېزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت ته خوښې نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت د ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال
دی. سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو له ملیحا مرزا د واوریدل. فرانس او امریکا پر روس او شام رژیم تور پوری کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکو دریز لري چې شامی ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر څنګرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځمکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک ښار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېیمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېیمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر ادم رسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوای ورستۍ واشیانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهې پر ځای په ځانګړي توګه هغه وسلوال په نښه شوي دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یوه برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړي توګه د سوریې اپوزیسیون دی. دا هغه بریدونه دي چې یو سلبیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي شایي په دې هیواد کې سږ کال هم د امنیت وضع د تیر کال په شان خرابوي. نوموړي دا خبره د زیارت ورځ د امریکا سینټ د ګډو ځواکونو کمیټې ته وکړه. د امریکا د سی این این ټلویزیون رپورټ په تفصیل اورو. جنرال جان کیمبل د سینټ کمیټې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان لا هم د هغې کچې امنیت او ثبات نه دی ترلاسه کړی چې دا خبره مشروع وګرځي چې امریکا سږ کال د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. نوموړي زیاته کړه چې که نوي اقدامات ونسو افغانستان کې به سږ کال هم وضع ښه نه وي او ممکنه ده هم هغسې حالات به وي لکه چې په 2015 کال کې وو. ده دا هم وویل چې د افغانستان ملي فوج جوړول داسې دي لکه چې الوتکه په داسې وخت کې جوړول وي چې هغه لا هم په هوا کې وي. د په خبره کې امریکایي عسكر 5,500 تر کم سو، نو دا به د تربیتی مشن لپاره ډیر محدود شمیر وي. دا شان جان کیمل ومنل چې د افغانستان هوایي کومک کم کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا ډیره محدود او بلله. د په خبره هر ورځ له دغه افغانان د هوایي ځواک د وسایلو او صلاحیت شکول لپاره د مرستې غوښتنه کوي. جان کیمل زیاته کړه چې کله ولسمشر باراک اوباما ته خپل نظر په لیکلې بڼه وراستوي نو په هغه کې به پر دې خبره زور کوي چې د افغانستان هوایي ځواک نیمګړتیاو په لری کولو کې مرسته وسی، او شاید دا خبر هم پکې شامل کړي چې هلته دی د امریکا هوایي بریدونو باندې لګول شوی بندیزونه هم لری کړل سي. جان کیمبلول هغه مامورین یا چارواکي چې په افغانستان کې کار کړی هغه د دې خبرې په اهمیت ډیر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې سرمایه کاری په کولو ارزي.
اوسم ته یو بل رپورت ترازو هغه د لوبو پاړه د هو بخشی د زیارت په ماخستان په دوبی کې د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل د کرکټ سیالی پرانستو سو د پرانست په میچ کې کوټی ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. د پاکستان سوپر لیگ څومره اهمیت او د دې به په راتلونکو وخت کې ځوان کهول ته څومره ګټه ورسېږي په دې اړه سراج زهی له کارپاونو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د سو وارې ځنډېدو وروستو د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل د ټی ټوینټي کرکټ لوبو پرانیسته په دوبۍ کې وشوه. په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې لوبېدونکي پاکستان سوپر لیگ په لومړی میچ کې کوئټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته په 3 وکټو ماتی ورکړه او لومړی میچ یې په خپل نوم کړو. د ټورنامنت په دویم ورځ به نن د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ او دغه رنګ به د لاهور قلندر او کراچی کینګز ترمنځ مقابله کیږي. په پاکستان کې به راتون کی ددی لوب سمر گٹی رامنس تشی او ددی د احمد پاڑ چکل مشال ریڈیو پا پیخور کی د خبریال او د لوب تزیاکار اجاز احمد نو پختل نو هغه وی چی دی خوشبین دی چی لدی میچون با ډیر تکړه تکړه لوبغاړي راخکارې شي.
زمونږ سره د پیو گیم کې پاکستان سره ټیلنٹ کمی نشتا. پاکستان د دنیا غا واحد ملک ته چې هغه په سلور مختلف گیمونو کې په 94 کې ورلد چیمپیئن پاتې شوی دی. نو یقینا ٹیلنٹس ته او د پی ایس ایل سره با نه صرف کرکټ بلکې را پاکستان چې کوم سافټ ایمیج دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي او په ټوله دنیا ته دا سافټ ایمیج رسی. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډیر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیئرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ٹیلنٹڈ پلیئران دي نو اغي دونا ہائی کمپٹیشن تلاړ چې اغي تبا اغا انٹرنیشنل ایکسپوژر چې کم اغي باندې بند او دینن اغا دروازه باغی ته کولو شي.
همداشن چې مشال ریډیو دی او بل ته ذکر امیر نواب نه پدی حق لو پختل نو دا غ وینا وا چې ډیر بخوه چې دا میچونه په پاکستان کې د نن شوي وي نو نړۍ ته یو خ پیغام تللی وي
چې کرکټ چرته هم کې نو فائدہ خو یقینا رسی او جونیئر کلاریان او سینیئر سره ڈریسنگ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته هم ایکسپیرینس کیږي او قطر کې سره او پاک صاحب ٹورنامنٹ وشي نو یقینا چې فائدہ ورسی ملک ته هم رسی کرکټ بورډ ته هم رسی او پاکستان کرکټ ته هم رسی. خدا خبر وړي راځي ته خوا چې سم میچونه پاکستان کې شوی وي کلچري سکیورټي ټایټ ریشو وي او ډیر ځای خیال ساتل شوی وي نو یقینا چې پاکستان کې میچونه کېدای شي او موږ به هغه خبره بیا دنیا ته پیښ کوله چې موږ خپل کرکټ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمونږ په ملک کې کرکټ وکړو نو هغه موږ خپل کرکټ بار وړو نو دا زمونږ چې کوم هغه دلیل نو دا ډیر کمزور شو.
د ذکر ته په دې سیالیو کې د پاکستان ټول 15 لوبډلې برخه اخلي چې پکې کراچۍ، اسلام آباد، لاهور، کوټه او پېښور شامل دي. د آسترالیا، ویسټ انډیز، سریلانکا او افغانستان په ګډون د نورو بیلابیلو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه دي او د دې لوبو فائنل یا اخري میچ به د روانې میاشتې په 23 نیټه کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم لښمنې سره سم پام کوا اونیس پروگرام درته وړاندې کوو چې دغه پروگرام تاسو ته هر اونۍ امان الله ناصر جوړوي او وړاندې کوي. راځي ورته وښتو.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو او د صوبائی وزیری آلاگانو تر مابین پا جنگ جگڑو کی را گیرو کبابو خرابو او ترابو او ریدنگو خبردار هوشیار بمای حتیار اغه هم خودکار کلان کار بابای ریپورتران ماهر اخباران دمچو گبینه نه جناد ده نه سره نه دیب ده نه پیره یو شه ده کشمشه ده ون اند اونلی تشریف راوڑی گورگین مرچکه د داش نو او ناولد خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به یواری اوایش چې ها 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 او بیا به اوایش چې نا 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 نو گرانو خپل جیب ته حیرانو او د بازار کدو بانجنو توریو او بینډیو ته پریشانو او ریدونکو په دې هیلیو چې د گیس نوی هیټرانو به سربداله کړی نه یاست د دوی بلانو به بے حال کړی نه یاست د بازار ګرانی به بے دال کړی نه یاست د ماشومانو د اسکولونو ډیرو خرچو او عجیبه عجیبه نخرو به کنګاله کړی نه یاست د انګریزی د ویلو شوق به بے پختو او بے کماله کړی نه یاست په بازار کې د تور د دونو گاڑیو سلون سرون به بے چاله کړی نه یاست په شر اخته او جنگ سوخته خلکو به بے جنجاله کړی نه یاست د ټولنی غټو غټو غاخونو والا ادارو به بے جاله کړی نه یاست په چوکونو ولاړو ایمرجنسی د موبایلونو غلو به بے کاله کړی نه یاست او د میلاوټی خوراکونو رنگارنګ او بی سوره غونو به بے لیه او بے تاله کړی نه یاست نو گرانو او د وخت چاپیړو وهلو اوریدونکو نن مونږ سټوډیو ته زحمت ورکړی جناب ډاکټر لړم صاحب ته چې یو تنخواه له سرکار اخلي بل تنخواه له پرایویټ هسپتال اخلي او دریم تنخواه له خپل پرایویټ کلینیک وصولوي، نور څه ګټي او لچا چانه ګټي او ټولوي. راشي چې ورشو سټوډیو ټینشن دی ګډبړې شنده، او د سرنا په خپل هم د په زبانی واورو د توتکی چکری سره.
ڈاکٹر صاحب مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغلی وایو.
دا راته وایي چې زه مودل تر غوښتې د څه دپاره یم؟ څوک ناروغ دی؟ د چا اپنډکس دی؟ د چا توره غاړه ده؟ د چا سپینه غاړه ده؟ ته خطه ستا ژړه غاړه ده، دلته کښېنه ژړو.
نه نه سر، مونږ ته دلته د انټرویو دپاره راغوښتی.
نمو خراب نه شه پاغه انټرویو، زما مریضان انتظار کوي. د وزیر خوراک په گیډه کې درد دی، د وزیر پانی وب بند دي، د وزیر سیټ کلمه چپه وخت ده، او تازه دلته د انټرویو د پاره کې نه ولم. تر څو چې د فیس نه وی جمع کړي زه خبرم نه کوم.
ډاکټر صاحب مونږ تاسو مشهوري کوو، ریډیو ته مو راغوښته، خلک به ستاسو انټرویو واوري، په کلینیک به مو رش جوړ شي، فیسونه به وي، نوټونه به وي.
اوه خانه خرابی ده، ده نوتونو نم ماخلا ده ده پس او بدره وار آغوا شویم. ده اغوی نه چرا خلاشم بیا وزیر چکس را پسی و لگه ده چه سمی گتلی وی تولی را نیوڑ.
نه تا ده آغوا کلی چاوی؟
ده کگانو آغوا کرم، نور نو چه آغوا کولم.
یو 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 تی ولی آغوا کلی وی؟
روپه را نگوختی.
نو بیا تا روپه ور کلی؟
روپه دی چر تا لما سره. د کمی ورځې نه چې دغه وزیر ټیکس را پسې لګېدلی دی، روپۍ په ډالرانو بدلې کو یا بیا پرایز بانډونه په واخلو. هغه چا څخه متل کړی دی، وایي سپمولې سپو خوړلې، ډالران ډاکوګانو رانه یوړ، او پرایز بانډونه بیا مونګکانو خوړلي. هغه خو د یو شي نوشي جان دي سي، هغه خو د دوی حق دی، خو بل ظلم یې راسره وکړی.
ظلم هغه بیا څنګه؟
پوره پنځه میاشتې په غره کې کېنولی یم توتکو، هلته یې مریضان راوستل، اپریشنونه جلا، روزانه به مسلسل مریضان هم کتل.
نو څه اوس دوه درې سوه مریضان خو تاسو په خپل کلینیک کې هم ګوري؟
بې عقلي، دوه درې سوه مریضان چې ګورم د هغه فیسونه خو زما جیب ته را روان وي. جیب ګرم وي، جیب چې ګرم وي لاس هغومره ښه کار کوي، سړی ستړی کېږي نه، صحت برابر وي، رو تازه وي.
رو تازه وی؟ دارو بیا ولی تازه وی؟
دارو پی تا خبر نه چی ستوی؟ روح پی یعنی دارو شدی، دارو خوراک.
او مونگ او ریدلی دی چی تاسو مریضانو تا خام خدا وایانه ور ولی که بابت برناکی، او بیا دا دوایان دا کمپنیانو سا کمیشنو مخلی.
دا بیا تاسو تا چاویل؟
کمپنی والا خپل ما ته وویل چې دا کسابان دي، ډاکټران زموږ نه کمیشن غواړي، ځکه خو دوایانې دومره ګرانې شوې.
دا الزام دی په ما باندې، بوتان دی، ما په خپل ټول ژوند کمیشن نه دی اخیستی. ها البته توفی راځي کلا کلا، او توفی تا ته معلومه ده چې په دې مینه زیاتیږي، وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه.
ها نو توفی هم راځي؟ څنګه توفی؟
دا خبر دراز خبره ده، درته خو به کوم، خو بیا به ته ایډیټ کوي چې څوک یې وانوري.
نه نه زمونږ خلکو نو بیا کله د چا دا اورېدله، هر یو خپل خپل الاپ غږوي، وایي چې هر څه وایي.
تیر کال درې واره سره د فیملی لندن ته تللی یم، د هوټل نواله تر رکشي، له کباب نواله تر لالی پاپا، له سیګار نواله تر بیړۍ، ټوله خرچه د دوایانو یو کمپنۍ وکړه. د زوی له واده نه واله تر ولیمې، د ولیمې نه واله د کور ودانې تر سارګیری، بیا د لمسۍ تر کوزدې، دا ټوله خرچه بیا بلې کمپنۍ وکړه. او درېمې کمپنۍ فریج، ټی وی، سی ډي او ای سی.
دا کمپنۍ په ډېره کمه خرچه نه خلاصه شوې.
د زکام د ګولې کمپنۍ ده، دا هم ډېره ده.
دوی دا چیزونه تاسو ته درکوي ولي؟
وای دا آدم خان او د درخانه نقل تمام شو، یو وی چې آدم خان نه روکه خز، او بی اکلی بی اکلی چې زه د دوی خاورې د سرو په بیه خرڅوم، مریضان چپا و راسته لالوم، نو دوی به هم زما او زما د فیملی چلم او چای برداشتوي.
او دا د مریضانو بدواوی بنه لګیږي پتا
مونږ بدوا پروف یو بدواوی اثر نه را باندې کوي
هغه به څنګه
د دې د پاره یو صدرمه کمپنۍ زما په نامه هر میاشت درې تور سنډاګان دیر شرګان او لس لس تور چیلیان د افتی خیراتوي زما او د بدواو زما او د تورو بلاو تر مابین دغه سیزونه ډیر ښه کردار ادا کوي
اخه دا خو صدقه شوه ته خیرات او زکات هم کوي
خیرات او زکات به ولې نه کوم مڼې ولې زه مسلمان نه یم
څو زکات باسې او څومره خیرات کوي
ولا داسې کنفرم نه یم خبر
یو یو ولې نه یې خبر نو ته نه ورکوې
درتهوایم چې وایمم شرمېږم که نه وایمم شرمېږم په اصل کې دا کار یې خیر هم ده دوایانو یو پنځمه کمپنۍ ده هغوی یې کوي
توبه مې د خنه خرابې ته خپله هم یو د خیر کار کوې که نه
ولې دا ډاکټري د خیر کار نه دی وای د یو انسان د ځان ساتل د پوره انسانیت د ځان ساتل دی
هغه د انسان د ځان ساتل دی ته خو انسانان حلالوي او وایې چې ته د انسان ځان ساتې
نه هغه زه درسره منم یو سل دوه سوه به مې حلال کړي هم وي خو تا زما خبره په غور نه واورېده د یو انسان ځان ساتل خو زه قسم علم چې ما به ساتلی وي نو ته زما خبره په غور واوره یو مریض ما یې اپریشن ور وکړو چې نس مې ور وګنډلو یو ساعت په آرامو بیا یې چیغې شروع کړې وایي په عذاب یم بیرته مې نس ور وسپخولو چې و مې کتلو د اپریشن په مهال یې په نس کې زما کینچي او د نرس بنګړی پاته شوی و که ما دا سیزونه نه وای ترې ایستلي او دغو سیزونو په نس کې زنګ کړی وای نو مړ کېدو که نه نو اوس راته ووایه چې یو انسان مې بچ کړی دی که نه جنت مې پوخ کړی دی که نه
نو ګرانو یو وار ګنډل شو او بیرته سپخېدلو اورېدونکو داو ډاکټر لړم او اوس زو سټوډیو ټینشن تی ګړبړې شنده چیرې چې موبایل عاشق بالم خان تشریف راوړی دی کستا سو هم څه عاشقانه ستونزې وي نو د دنه پوښتنه کولی شي ټلیفون نمبر دی 000 000 شانه شانه شانه
بالم خان صاحب زوی میں عاشق شوے دے نس کلشتا نہ کالج وائی بس ٹول اور اس دے دے او فیس بک دے سر پزڑی گے لکا کروز وا ہلے چرک سبو کما
نور ورکا دا پلار نہ پٹی پیسی نور ورکا نازونا نور ورکا کمپیوٹر والا موبائل چې دا هر څه دي ورکول دا خبره دې هېره وه چې یو ځواني شي بیا دیواني شي او بیا ارزاني شي عشقونه موبایلي شي نو دا به کېدو فوراً واده ور وکړه فوراً واده ور وکړه کنی خپله به یې وکړي او ځان پوه کړه
بالم خان صاحب ویستان ولاړه یاران ولاړه موبایل ولاړی جانان ولاړ څه وکم
تر دې لا هم بدتر شي لکه تا ته چاوې چې پیکیج وکړه او بیا مینه وکړه هغې به ویل ښایسته یې تا به ویل هو هغې به ویل روپۍ لرې تا به ویل قربان صدقه د سبزی پیسې د بجلی پیسې د ګیس او ټلیفون بلان دې تر دې صدقه کړه خرڅه دې بنګله کړه ګاډه دې بدله په ټانګه کړه اوس نو ګرځه او دا سندره وایه لکه دی چې وایي او
د
د ملنګې کچکول پلاس کې ګرځوم یار وخت ماز دی ګرځې دیدنو نه ټولوم یار وخت ماز دی ګرځې دیدنو نه ټولوم پام کوا چې عشق ونه کې مینا نه وکې پام کوا
دا مشال ریډیو دا امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس